وړاندې درته اونیس پروګرام تاندې څنګ خبرېدو ته چمتو دی، خو اوس پام وکړئ لاندو خبرونو ته. متحده ایالات وای په نږدې راتلونکو کې په کابل کې د کوم ډیپلوماتیک فعالیت د پایل پلان نه لري، بلکې له ملګرو ملتونو او نورو ښکېلو اړخونو سره به په همغږۍ له واکمنو طالبانو سره تعامل ته دوام ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان یو ځل بیا ویلي چې دوی له طالبانو سره د تعامل لپاره بشري حقونو ته درناوی یو مهم شرط بولي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی یو ځل بیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو لخوا د ځانګړي استازي له ټاکل کېدو سره مخالفت څرګند کړی دی. ښاغلي متقی ویلي اوسنیو شرایطو ته په پام او د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت وینما حضور ته په کتنې بل اضافي ځانګړي استازي ګمارنې ته مواجه دلیل او اړتیا نشته. د افغانستان د برېښنا شرکت چې طالبان اداره کوي وایي د برېښنا له درکه خپل ټول پورونه پرې کړي دي. دغه ادارې د خپلو پورونو کچه چې په وینا یې ګاونډیو هیوادونو ته ورکړې شپږ سوه اووه میلیونه ډالر یاد کړی دی. پنځو نړیوالو موسسو ویلي چې په افغانستان کې په روان کال کې د لږې واورې ورېدو له کبله د وچکالۍ اندېښنې زیاتې شوې دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلنکن منځني ختیځ ته د خپل سفر په پیل کې د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره کتلي دي. د غزې د جګړې له پایله دا سیمې ته د هغه پنځم سفر دی.
د ځوانانو خبرونه
د تانی څنګه درنو اوریدونکو سلام، هله دا چې خبر وي او ژوند به مو هم په خیر تیری کی. ایوې بل خبرونه ته موزه همایون هیواد هر کلای کوم. درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې لومړی د پوهنتون د یو استاد خبرې دراوړو چې په ډېرې سختۍ د ډاکټرا تر کچې زده کړې کړي.
پاره وختونو کې چې زه په خونځي کې او مزه ختړې مزایل براتل مونږ په ډېر سختیو کې درسونه وایلې. هفته کې به یو ځل داسې کېده چې د مزایل بچکل راغله بس مکتبونه په داسې وخت کې رسخت شو چې هغه به هیڅ رسخت یې نه وخت نو منډو منډو به مزان کور ته ورسو.
هم دا ډول د خبرونې په بل برخه کې ټکنالوژي ته د ځوانانو په تمایل بحث کوو.
په مجموع کې موبایل یا نور تخنیکی وسایل څخه کار اخیستل ګټور دي، خو باید تنظیم سي او خصوصا د هغو کسانو لپاره سي عمرونه کم دي، د اتلسو څخه کم دي، د لپاره باید په پر ډول تنظیم وي.
ډاکټر سید اصغر هاشمی چې د ډاکټرا تر کچې په پښتو ادبیاتو کې زده کړې کړي، دا مهال د کونړ د سید جمال الدین پوهنتون استاد دی. نوموړی په ایران کې زیږیدلی خو اصلي ځای د لغمان ولایت د لیشنګ ولسوالۍ ده. په اوه کلنۍ کې له کډوالۍ بیرته هیواد ته راستون شوی او د لیسې او لیسانس دورې زده کړې په ننګرهار او په پښتو ادبیاتو کې ماسټري او ډاکټرا یې په کابل پوهنتون کې کړي. ښاغلی هاشمی په مختلفو ادبي برخو کې لیکل کړي چې ډېر کارونه یې څېړنیز دي او تر دې دمه یې شپېته کتابونه چاپ شوي دي. ښاغلی هاشمی وایي علمي سفر یې اسانه نه و او ډېرې سختې یې ګاللې دي چې د ډاکټرا تر کچې یې زده کړې کړي. نوموړی د ښوونځي د دورې د سختیو کیسه داسې کوي.
د ښوونځي د دوران که زه ستونزې وایم، په هغې وخت کې ستونزې زخته ډېرې وي. انقلاب وو، د ورځې به په افغانستان باندې په هغې وختونو کې چې زه په ښوونځي کې وم زخته ډېر مزایل براتله. مونږ په ډېرو سختیو کې درسونه ویلې. هفته کې به یو ځل داسې کېده چې د مزایل به چې کله راغله بس مکتبونه به په داسې وخت کې رسخت شو چې هغه به هېڅ رسخت یې نه وخت نو منډو منډو به مزان کور ته ورسو. او کور ته به هم چې راغلو په کورونو کې به په کوټو کې نه اوسېدلو. داسې هر کور یې وزیر زمینی درلودله چې هلته به دوی پټېدل. بیا به همالته په دې زیر زمینیګانو کې ناست وو. زما ښه یادېږي زمونږ یوه زړه انۍ وه، اوس وفات ده خدای دې وبخښي، بس دې به دا قرآن شریف زمونږ په سرونو باندې نیولی وو. کله کله به مو بیا په دې زیر زمینی کې هم درس ویلی، ځکه زما پلار په هماغه وخت کې د پوهنتون استاد وو. په مونږ باندې به ډېر تاکید کوه د درس. مونږ چې د ایران نه راغلو یا ولت دا شی و چې په ایران کې په هغه وخت کې افغانانو ته د مکتب د ویلو موقع نه و، یعنی افغانانو مکتبونه نه شو ویلې. په همدې اساس باندې ولت دا شی و چې موږ راغلو افغانستان ته. خو دلته هم شرایط ډیر سخت وو، د انقلاب نه تښتېدلی و. خو بیرته همدغه د انقلاب په شروع کې بیرته راغلو. زه خپله چې په حال کې کوم ژوند کوم، د تیر نه یو ډول کله کله په عذاب اوسېږم چې هغه همغه د مسافرت د وختونو او همدارنګه د دا هغه وخت چې موږ ډیر واړو د جنگ او جګړې سره ارتباط لري. خوږی خاطرې د کوچنیتوب ډیرې کمې.
ښاغلی هاشمی وایي کورنۍ لوستې وه، ځکه د جګړې په سختو وختونو کې هم دی هڅاوه چې ښوونځی پرېنږدي او خپلو درسونو ته دوام ورکړي. خو نوموړی وایي یاد وضعیت او د لوستو کسانو سرګردانه ژوند یې د زده کړو په اړه ذهنیت یو څه منفي کړی و.
انګیزه خو به د کورنۍ لخوا راکول کېدله. ما یاده وکړله زما پلار د پوهنتون استاذ او د پلار نامې مخکې هم کورنۍ کې د تعلیم او تحصیل مونږ ته یو ډول په میراث پاتې وو. زما نیکه د نن نسل کاله مخکې د افغانستان د لومړنیو دارالمعلمین د فارغینو نه و. په هغه وخت کې د مولوي صاحب حبیب الرحمن د بسرام د دې هم صنفي وو. دوی لومړني فارغین د دارالمعلمینو چې شپږم صنف نه په کابل کې فارغېدل. کورنۍ کې د تعلیم سلسله پاتې وو زمونږ کورنۍ ته، او دوی به زمونږ په خپلوانو کې په هماغه کورنیو هلکانو باندې به حساب کوو چې چا به درس ویلو. نو کورنۍ مور او پلار به ډېره انګیزه راکوله چې مونږ باید درس ووایو، تعلیم وکړو، او د مشکلاتو د حل یوازینۍ لار همدغه تعلیم او تحصیل دی. خو بېرته چې مونږ به چاپېریال او ټولنه کتله، په ټولنه کې به نهایت ډېرې ستونزې وي. مونږ پوهېدلو په هغې وخت کې چون فکر دومره داسې نه وي چې سړی دې پیش بینیګانې وړاندوینې کولی وشي. ما فکر کاوه چې تعلیم به دومره ښه شی نه وي، ځکه په هغې وخت کې اکثره تعلیم یافته خلکو ډېر خراب او سخت ژوند درلوده. چې یو ښه مثال زما خپل پلار و چې د پوهنتون استاد و، خو درېو څلورو پنځو او شپږو میاشتو کې به یې دې ته معاش نه ورکوه. شپږ میاشتې وروسته چې ورته معاش ورکړه، هغه به هم 3000 روپۍ وي، چې په هغې به هېڅ نه کېده. خپل زما د کورنۍ ما ته یو فکر راکوه چې که تعلیم ښه شوی نو ولې موږ دومره سخت ژوند درلوده. نو داسې یو حالات، خو بیا هم کورنۍ به ویلې چې تاسې تعلیم او تحصیل وکړئ. د وخت او زمان په تیریدلو سره حالات ښه شو او دا زمینه سازي وشوه. اکثر ځوانانو خپل تحصیل او تعلیم پوره کړ، او خوشبختانه د خدای پاک بخوخه و چې موږ هم څومره چې توانو زده کړه مو وکړه.
ممکن ډیر زده کوونکي او محصلان وي چې شرایطو ته په کتو سره باید د زده کړو په اړه ذهنیت بدلیږي، او په یوه مرحله کې خو به دا فکر هم ورلویږي چې زده کړې په درد نه خوري او هڅه کوي چې پرېږدي. ډاکټر سید اصغر هاشمي چې په ماشومتوب کې ورته فکر درلود، او زده کړې د ژوند د ډیرو ستونزو یوازینی حل ګڼي.
دا خو انسان خو په تحول کې په بدلون کې دي، او دا چې انسان فکر هم په یو حال نه پاتې کیږي، بهرنی او داخلي جوړښت هم په بدلېدو دی. مونږ په څېړنه کې هم دا خبره کوو چې په ژوندۍ سړی باندې تحقیق مه کوئ، ځکه ژوندی سړی په تحول کې دی، په بدلېدو کې دی. رښتیا هم ستا د خبرې په تایید باندې چې هغه فکر چې ما په وړکتوب کې درلوده اوس ډېر بدل شوی دی، او اکثر ځوانان د وړکتوب فکر د هر عمر فکرونه فکر وخت او زمان په تیریدلو سره بدلېږي. نو تعلیم او تحصیل ډېر ښه شی دی، په هر ډول شرایطو کې باید زموږ ځوانان ترلاسه کړي. هغه څه چې په ډېر سختۍ لاسته راشي هغه د هغې بیا ارزښت هم ډېر وي، د هغې اهمیت هم ډېر وي. او ژوند خو د همدغه مشکلاتو یوه مجموعه ده، بغیر د ټول نړۍ چې پیدا شوې ده همدغه تضاد د قانون پر اساس باندې. خوشحالي که پکې شته خفګان هم شته، که سخته پکې شته خوشحالي هم شته. نو دا دا باید موږ ومنو چې دا خبرې شته په ژوند کې.
د سید جمال الدین پوهنتون اوسنی استاد سید اصغر هاشمي وایي کله چې د پوهنتون د لیسانس دوره پیل کړه، له لومړي سره یې هوډ درلود چې ډېره خواري به کوي او ځان به اول نمره کوي.
د ښوونځي په دورې کې ما ډېر درس ویلې، سره د دې چې حالات جوړ نه و. ما غوښتل چې زه طب ووایم او یو ډاکټر اوسېږم، خو د ژوند شرایط داسې شو چې ما 15 کاله درس ونه ویلې او د درسونو نه لرې پاتې شلم. خو بیا په تعلیم و تربیې پوهنځی د ننګرهار کې په 1994 کال کې زه کامیاب شلم، او په 1998 کال کې زه فارغ شلم. او په دغه وخت کې چې د لیسانس دورې محصل وم، په دې وخت کې مې نو کوشش کاوه چې زه باید په خو نمرو باندې فارغ شم. خو مې یادېږي چې دا اول سمستر چې کله درسونه شروع کېده، ما یو استاد ته وویل چې زه غواړم چې اول نمره شم. ما په هغه وخت کې پهلوانی کوله، او مطلب زما مسلک په ورزش کې پهلوانی، او ما ډیره ښه پهلوانی کوله. ټولو خلکو د پهلوانی مسلک نه پیژندلم. بیا استاد خو مې یادېږي راته ویل چې دا خو پهلوانی نه ده، دا خو پونتون دی، دلته اول نمرګي نیول اسانه کار نه دی. خو ژوند کې زما له ټولو ځوانانو دا غوښتنه ده چې دوی باید د یو ډیر قوي تصمیم درلودونکي وي، او هیڅ وخت د یو کار یوې ورځې نه بلې ورځې ته پرېږ نه کړي. د مثبت فکر خاون وي، او هر کار چې شروع کړي په ډیر مثبت فکر باندې شروع کړي. هیڅ کله هم ونه وایي چې زه دا کار نشم کولای. ما د وړکتوب نه هر کار چې کوو تصمیم همدا شوی چې زه دا کار کوم او کولای شم، او هیڅ ډول معنی زما مخه نشي نیولای. دا زما تصور او فکر. بیا ما وایم چې زه د یوې بلې دنیا نه تللی وم، د تحصیل په طرف باندې. ځکه زه د لسانس د دولسم صنف نه چکله فارغ شلم. زه د لسانس دورې ترمنځ ما شپږ کاله یو خالیګه وه چې د ځینو ستونزو پر اساس باندې ما ونشو کولی چې زه شپږ کاله درس ووایم. یو بل کار ته ما انتظار کاوه، نو د پونتون نه ډېر لرې پاتې وم، خو هماغه اول سمستر نه مې اول نمرګي ونیوله. بیا مې ډېره خواري کوله ان تر دې پورې چې ما ته به ځینو استادانو ویلي چې ته دونه خواري کوې نو د دې په ځای به د طب ویلې، هغوی به دا خبره کوله. نو ادبیاتو کې چې دومره خواري کوې، نو بیا هماغه و چې پونتون نه چې فارغ شلم په دیارلس سوه اته اتیاوم کال کې کونړ سید جمال الدین افغان پونتون نوی جوړ شوی و. اسناد مو ورته ورکړل، مونږ یې د اولې دورې هغه استادانو چې بیا مقرر شلو پکې په دیارلس سوه اته اتیاوم کال کې، او دا جریان همدغسې دوام لري تر نن ورځې پورې.
ډېری ځوانان به وي چې یوازې د ښوونځي په لوستلو یا هم د لیسانس په کولو سره د زده کړو بهیر پای ته رسوي، او فکر کوي چې له دې ورهاخوا زده کړې کول په کار نه دي. خو ډاکټر سید اصغر هاشمي وایي ځوانان باید تل د زده کړو بهیر ته دوام ورکړي او ژر دې زړه نه وهي.
زه په دې باندې پوهېږم چې زموږ ځوانان چې کله د لیسانس دورې نه فارغېږي، د لیسانس د دورې نه وروسته د دوی سره داسې یو فکر وي چې تعلیم او تحصیل د دې لامل کېږي چې انسان پرې یو اقتصادي ژوند جوړ کړي. اول خو دا ځوانان باید په دې فکر کې شي چې تعلیم او تحصیل د انسان چې دا فکر ژوند جوړ کړي، او همدارنګه دا یو شي کولای چې ځان وپیژني، ټولنه او چاپیریال وپیژني، همدا به بس وي، یعنی یو ښه انسان شي. ضرور نه دی چې دی وظیفه د تعلیم او د تحصیل په وسیله باندې پیدا کړي. دا یو خبره. دویمه خبره دا شته چې زموږ ځوانان دا معلوم دا خبره ده چې د چاپیریال او د وراثت تر تاثیر لاندې دي. کورنۍ په کې ډېر مهم رول لري، د مور او پلار تشویق، هڅونه، تعلیم او تحصیل. همدارنګه چاپیریال په کې ډېر مهم رول لري چې په چاپیریال او ټولنیزو حالاتو کې بیا اقتصادي او سیاسي او ټولنیز دا ټول حالات دي چې دا په انسان باندې تاثیرات لري. په افغانستان کې دغه ستونزې نهایت ډېرې دي، کوم چې د کورنۍ سره ارتباط لري، وراثت سره، او چاپیریال او بل چې د چاپیریال سره ارتباط لري. خو ځوانان هم ته مې هیله دا شته چې لیسانس دورې نه چې فارغېږي، په عین وخت کې دوی سره باید دا فکر موجود وي چې دوی ماستری وکړي، او ماستری نه چې فارغېږي باید دوی ډاکټرا وي. هغه ځوانان چې ورته زمينه سازي موجوده وي، په اقتصادي لحاظ باندې کوم مشکل ونه لري، د کورنۍ له لحاظ باندې مور او پلار سره شاته ولاړ وي، خپلوان ولاړ وي، نو دوی باید تحصیل وکړي چې ځکه تعلیم او تحصیل زمونږ استادو د نجات یو خلاره کېدلی شي. نن چې څومره ستونزې په افغانستان کې دي، په علتونو کې یو اساسي علت هغه د علم او تعلیم او پوهې د کچې ټیټوالی دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
اوس چې ټیکنالوژي تر هر کلی او کور ځان رسولی، ډیرو کسانو استعمال ته مخه کړې چې ډیری ځوانان دي. په دوی کې داسې ځوانان هم شته چې د کار او زده کړو پر ځای ډیر تمایل لا دې وسایلو سره لري، او لا کورنۍ په پټه یا ښکاره ټوله ورځ سترګې موبایل یا نورو برقي وسایلو ته نیولې وي. دغه وسایل که څه هم د ځوانانو لپاره ګټور پریوځي، خو ډیر استعمال دوی له نورو کارونو او درسونو څخه باسي، په ځانګړې توګه هغوی چې عمرونه یې له اتلسو کلونو څخه ښکته وي. دا کابل اوسیدونکي صالحه د خپلې خور کیسه راته کوي چې شپه ورځ په خپل آیپډ کې مصرفوي.
ډېر داسې خلک دي کله چې موبایل، آیپډ یا هم داسې نور الکترونیکي وسایل ته لاسرسی پیدا کړي، په یوازې چې هغه ته یو سم وخت وټاکي یا په سمه طریقه له هغه نه استفاده وکړي، برعکس په هغه کې مصروف وي او ډېر وخت ورکوي په ورته. لکه زما یوه خور ډېره خپل آیپډ کې مصروف وي، ګیم وکه یا هم عکسونه جوړ کړه یا هم ډاونلوډ وکه، دا خبرې دي او دې کې مصروف وي. درس هم نه وایي او د کور کارونه هم دومره نه کوي.
دا غزنی اوسیدونکی زاهد سمدزی وایي دا کورنۍ مشران په خپلو اولادونو خیال نه ساتي، ځکه هغوی تر درس ډیر تمایل موبایل ته ښیي.
اوس ځینې ځوانان وینم مثلا د دوی تر اتلسو کلونو سکته عمرونه دي، هغه وختونه چې دوی په مکتب کې په خپلو درسونو باندې فوکس وکړي، خپل درسونه وایي، کورسونه تعقیب کړي، ځینې نورو شیانو باندې پام وکړي. هغوی اکثره وخت په برقي شیانو مثلا تلیفون دی، آیپډونه دي، او ځینې نور شیان چې اوس راوتل دي په هغوی باندې مصروف دي. د مصروفیت د وخت مشکل د تقریبا دوی په ساتونو ساتونو باندې هلته مصروف دي. د کورنۍ لخوا یا بیخي د کار ته نه پرېښودل کېږي یا سوغوی په پټه لاسرسی پیدا کوي، بیا نو ټول وخت په هماغه مصرفوي. که چیرې دغه کار کوي او مثلا په ساتونو ساتونو باندې په داسې پروګرامونو باندې په هغه لحظه به شاید د هغه مصروفیت وي، نه یې په ذهن کې د ظرفیت یا خپل کار کې یا په درسونو کې ظرفیت لوړولو برخه ګرځي هغه نه کاروي، نو بیا دا ستونزه ده. ستونزه یې دا ده چې هم به یې وخت ضایع کړی وي، هم به په درسونو کې پاتې راغلی وي.
خو جاوید اوربل په دې نظر دی چې تنکیو ځوانانو ته باید موبایل ورکړل شي، ځکه د ده په نظر دا له هغوی سره مرسته کوي چې له ټیکنالوژۍ سره بلد شي.
موبایل، کمپیوټر او نورې ډیجیټل وسیلې چې دي هغه د دې دنیا د پرمختللې دنیا یوه ډیره مهمه برخه ده. کله چې د یو کورنۍ مشر سره موبایل په لاس کې د هغې کورنۍ ماشوم او تنکی ځوان هغه هم غواړي چې همدغه وسیله استعمال کړي، په هغه کې چې کمی لوبې دي هغه ترسره کړي او یا ځینې ویډیوګانې او نور شیان چې دي هغه وګوري وویني. نو که کورنۍ وغواړي چې خپلو ماشومانو ته همدغه وسیلې ورکړي، موبایل په لاس کې ورکړي، نو دا خو د یوې خوا د هغوی سره ډېره زیاته مرسته هم کوي، هغوی لیاقت پیدا کوي، هغوی تکړه کیږي چې مثلا څه رقم د دغه پرمختللې وسیلې چې دي دا څه رقم کاریږي. دا د ماشومانو په ذهني وده کې ډېر مثبت تاثیر لري.
جاوید اوربل زیاتوي که د کورنۍ مشران تنکیو ځوانانو ته موبایل نه اخلي، باید د استعمال چل هم ور زده کړي.
خو ځینې وختونه چې د کورنۍ مشران موبایلونه خپلو تنکی ځوانانو یا ماشومانو ته په لاس ورکوي، هغوی بیخي ډیر په دې باندې محتاط کیږي. نو اصلي خبره دا ده چې د کورنۍ مشران باید خپلو تنکی ځوانانو ته چې کله موبایلونه په لاس ورکوي، هغوی ته د دې موبایل د استفادې هغه لارې چارې هم ور وښيي. وخت یې باید منظم کړي، ځکه که چیرې یو ماشوم یا یو تنکی ځوان د ډیر وخت لپاره پرله پسې ساتونه ساتونه د موبایل ته ګوري، یو خو یې ممکن د ده سترګو ته تاوان ورسوي او بل دی له درس او د نور ژوند څخه راګرځي. ماشوم تنکی ځوان باید د دې پر ځای چې ډیر زیات په کور کې کښېني، د خلکو سره باید خبرې وکړي، لوبې وکړي، باید وګرځي، مطالعه وکړي. نو د همدې دپاره کورنیو ته پکار دی چې خصوصا د کورنۍ مشرانو ته چې کله خپلو ماشومانو ته موبایلونه هم اخلي، نو دوی چې موبایل ورکوي باید وخت ورته وټاکي چې هم دومره وخت لپاره ته دا استفاده کولای سي.
سید مصطفی اکبری وایي که ضرورت وي ماشوم ته موبایل ورکول بده خبره نه ده، خو د ده په وینا داسې موبایل دې نه ورکول کیږي چې د ماشوم د بوختولو لپاره ډیر څه ولري.
ورکړل سي د دې لپاره که چیرته لیرې د کوره درس وایي یا چیرته په کار اخته یي، او که داسې وي چې د ضرورت په وخت کې یا کوم وخت ورته کومه پیښه پیدا کیږي یا په ښار کې کوم یو نارامي پیدا کیږي، خپل کور ته یو احوال ورکوي یا کور د ده احوال نیسي که نه، د دې لپاره ورته ښه ده چې ورکړل سي او ورسره یي. داسې ساده چې داسې مشکل پروګرامونه پکې نه وي، ګیمونه پکې نه وي چې دوی په ګیم چې اخته شي بیا د کاره لویږي، د درس نه لویږي. ساده موبایل ورکړل سي د ضرورت په وخت کې.
زاهد سمدزی په دې نظر دی چې د کورنۍ مشران باید خپلو تنکیو ځوانانو ته یو ځانګړی پروګرام ولري چې هغوی موبایل او نور تخنیکی وسایل په سم ډول وکاروي.
لسو کلونو تر اتلسو چې کوم ځوانان دي دوی لپاره اوس ډېر ښه پروګرامونه په موبایلونو کې شته چې دوی د درس کې ورسره مرسته کوي، مثلا تفریحي بڼه هم لري. که چیرته هغه پروګرامونه پیدا کړي دا به ورسره دا مرسته وکړي چې په درس کې لږ پرمختګ ولري او په عین حال کې زده کړه هم کړې وي او ساتیری هم شوی وي. همدا اوس د کانکور لپاره ډېری دغسې اپس پیدا شوي دي. مثلا تېره ورځ ما یو پروګرام ولیدی د کوم کورس لخوا جوړ شوی دی، تقریبا د 89 ټول د کانکور سوالونه دي، په عین حال کې کتابونه پکې دي. ما خپل یو په کور کې یو هلک ته هغه ته مې راکته کړل، په هغه وخت کې چې هغه ضرورت وي یا وخت لري په موبایل کې لګیا یا هغه سوالونه کته پورته کوي یا کتاب لولي یا ځینې دغسې شیان چې د هغه په درد خوري هغه پکې کاروي. که دا ډول یا تنظیم کړي یا ځینې دغسې شیان پیدا کړي بیا به یې ګټور وخت مصرف کړی وي.
سلام، زه همایون شمسخانه ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي، او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدف ته ورسیږئ.
دا موبایل کارول تنکیو ځوانانو ته څه پایلې لري او څه ډول پام پرې وشي چې مثبت وکاروي؟ په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له متخصص حمید حسن سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. حسن صاحب، هغوی چې عمرونه یې له اتلسو کلونو څخه ښکته دي، موبایل کارول ورته ښه دي، ګټه کوي که نه؟
په مجموع کې موبایل یا نور تخنیکي وسایلو څخه کار اخیستل ګټور دي، خو باید تنظیم سي او خصوصا د هغو کسانو لپاره سي. عمرونه یې کم دي، د اتلسو څخه کم دي، دې لپاره باید پوره په پوره ډول تنظیم وي. او د ډیجیټل مینیمالیزم اصلا اوس په نړیواله کچه یوه غټه موضوع ده، ځکه ټکنالوژي اوس هغه حد ته رسېدلې سي په احتیاط باندې خلک اخته کوي. نو اوس دې شي ته ډېر پام اوښتی دی، خصوصا په پرمختللو هیوادونو کې څنګه لویان او خصوصا کوچنیان د دې ګټه ځینې واخلي، خو هغه د دې زده کړو ته، د دې ورځنی هغه د ژوند ډول ته دې ته تاوان ونه کوي. نو په واک کې ورکړل سي، خو تنظیم سي د کورنۍ لخوا، په دغه ډول د ښوونځي لخوا.
څه ډول پام پې وشي چې دغه موبایل د دوی لپاره یا د دوی راتلونکي ته ضرر ونه رسوي؟
له دوو میتودونو څخه کار اخیستل کیدلی سي. یو دا دی چې دا شی تشخیص دي کورنۍ لخوا چې ماشومان څه ډول وسایلو ته اړتیا لري. مثلا ماشومان ته که ټاب ورکړل سي او په هغه کې د تعلیم ځینې مواد واچول سي، ښه خبره ده، خو د لوړو ورژنونو ځیرکو موبایلونو څخه استفاده دي لپاره نه ده ضروري. نو یو دا شی دی چې دا شی تشخیص سي. دویمه موضوع دا ده، حتی د غټ موبایلونو او یا په کور کې فرضاً پلی سټیشن لرل د ګیمونو لپاره او یا له ټاب څخه د ګیم استفاده کول، دې ته باید وخت ورکړل سي. مثلا په غرب کې هلته قاعده دا ده، ماشومانو ته په هفته کې یوه ورځ ټاکلې ده، په هغه ورځ دوی بالکل آزاد دي، په کور کې پلی سټیشنونه ورته جوړ کړي دي، په هغه کې دوی ګیمونه کوي، په نیټورک کې وصل کړي دي. نو په هغه ورځ باندې کور بیا دوی ته نه وایي چې ته ګیم مه کوه یا په دې شي ځان مه مصرفوه، خو په نورو ورځو کې ماشومان باید درس وایي او ماشومان په دې شي پوهېدلی دي چې په دې ورځ باندې زه باید له دې څخه کار وانخلم، او دوی ته دا موضوع تشریح شوی دی.
اوس ځینې داسې کسان هم وي کنه چې هغوی موبایل ته ډېر تمایل لري نسبت درس ته، نو څه ډول کېدی شي د هغوی پام لږ دې خواته هم راواړول شي؟
خو دلته دغه دوی خبر دی، خو دا موضوع باید د ښوونځیو لخوا تعقیب سي، ورته وویل سي په ښوونځیو کې، باید په ښوونځیو کې ورزده کړي نن سبا څه ډول ژوند وکوي، د ژوند ډول یوه برخه دغه هم د دوی څه ډول الکترونیک وسایلو څخه کار واخلي. دویمه برخه دا هم د په کور کې څه ډول ماشومان تنظیم کړي، که لویان مثلا خپل وخت نه وي تنظیم کړی، د ډوډۍ په جریان کې هم فرزند له موبایل څخه استفاده کوي او د میلمنو لښتون سره سره دوی فرزند ګیم کوي، بیا ماشومان هم دغه شی عادت اخلي. نو دا ډیر ضرور دی چې ماشوم ته وویل سي او هغه یې وویني سي نور خلک هم خپل وخت په دغه ډول تنظیم کړی دی، بیا دوی هم پوهېږي او هغه کار کوي. خو که دغه سي نه وي، نه په ښوونځي کې ورته ویل سي، نه په کور کې مشران مثلا دغه شی په خپله نه کې مرات، نو بیا ډیره سخته خبره ده ماشوم ته وویل سي او هغوی هغه خبره هم بیا ومني. ټیکنالوژي او یا د ځیرک وسایلو څخه استفاده یو احتیاط دی، او د احتیاط کنټرول باید صحیح برنامه ریزي او په ډیر ښه ډول باندې دا کار وسي.
خپل تنکي ځوانان څنګه دغه وسایل ښه کارولی شي؟
نو دا کدی ته دغه پوهاوی اول ورکړل سي چې دا شی تا ته ګټه لري، خو ډیره استفاده تا ته تاوان لري، پیل باید له دې ځای څخه وسي. دا ډیره سخته خبره ده چې ماشوم یا تنکی ځوان په خپل دا درک پیدا کړلی سي چې د دې استفاده باید زه تنظیم کړلی سم. نو پیل دغه دی چې دوی پر دې شی وپوهول سي، له هغه وروسته کدی یو ځل پر دې پوه سي، بیا نو دوی دا شی ځان ته تشخیصولی سي چې صحیح دی، زه فرضاً له تعلیمي موادو څخه استفاده پکې کولی سم، ځینې تعلیمي ویډیوګانې پکې لرلی سم، مثلا کله کله په معلوم وخت کې فرضاً په هفته کې ورځ یا دوه ورځې زه هر ډول ګیم هم پکې کولی سم. مثلا دغه شیونه بیا دوی هم کولی سي چې استفاده وکړي او دا موضوعات تشخیص کړلی سي. مونږ ته دا خبر زه بیا هم تکراروم، پیل له دې ځای څخه دی چې د کورنۍ د مشرانو لخوا او دغه په ښوونځیو کې د استادانو لخوا دوی ته وویل سي چې د ټکنالوژي کارول دا یې تاوانونه دي او ګټې هم لري، خو که تاسو دا شی تنظیم کړلی سي او باید یې تنظیم کړي.
اوریدونکو د تاندې څنګه د خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په پاک لاس پرم.
پمینا کی کوچی لالا لنگا بنگا مزا مب من کی شن خالی لالا زبلے
کاروانو ننو رنگا بنگلا بابا من کی شین خان